کوشش شروع کړی ده. خو دا اوس 15 میاشتې په دې باندې وتوانېدو د ځینو بااحساسه مسؤلینو لخوا او د ځینو بااحساسه مشرانو لخوا او هلو ځلو لخوا موږ ته دغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو اوس به د نن وروسته افتتاح کېږي او د موږ ګڼ شمېر سهولتونه ورسره رامنځته کېږي، هم د نارینهو دپاره، هم د زنانهو دپاره، هم د سپینګیرو دپاره، هم د ځوانانو دپاره، او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړه. دا سرک مخکې 4 متره او اوس 9 متره پلنوالی لري.
یاد دي وي په وروستیو 2 کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کېږي چې له یوې خوا خلکو ته پکې کاري فرصت برابرېږي او بل لوري ته د دوی اساسي اړتیاو او ستونزو ته هم رسیدنه کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر ماښام هند ته په 2 ورځني سفر ورسید. د دې سفر یو هدف د دفاعي اړیکو پراختیا یاد شوې ده، او دا په داسې حال کې چې نوی ډیلی د متحده ایالاتو له سخت فشار سره مخامخ دی چې له مسکو څخه د تیلو پیرل ودروي. سر اعظم نریندر مودی په خپل د نوی ډیلی په هوایي ډګر کې د روسیې د ولسمشر شراغ لاس ته ورغلی و. دا هند ته د اوکراین له جګړې راوروسته د ولادیمیر پوتین لومړی سفر دی. له ده سره د روسیې دفاع وزیر اندری بلسوف هم مل دی، او تمه ده چې د جنګي جټ الوتکو او هوایي دفاع سیستمونو د خرڅلاو په تړاو له هندي لوري سره خبرې وکړي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف وویل چې د روسیې د پرمختللیو اس 400 هوایی دفاعي سیستمونو د پلورلو موضوع د خبرو د اجنډا یو مهمه برخه ده. هندي رسنیو راپور ورکړی دی چې مسکو ممکن هند ته وړاندیز وکړي چې 150 الوتکې په ګډه جوړې کړي. هند د نړۍ د وسلو یو له لویو واردونکو څخه دی، او له اوږدې مودې راهیسې هند له روسیې څخه ډېره وسله اخلي. د روټرز اژانس د راپور له مخې په ورته وخت کې نوی ډیلی له نورو هیوادونو څخه هم د وسلو د پیرودلو لټه کوي، او په کور دننه هم د وسلو تولید زیات کړی دی. د سټاکهولم د سولې د نړیوال څېړنیز انسټیټیوټ په وینا هند له 2009 تر 2013 پورې خپلې 6.5% وسلې له روسیې څخه اخیستې، او له 2019 تر 2023 پورې دا فیصدي 6.5% ته راټیټه شوې ده. ولادیمیر پوتین په داسې وخت کې انت سفر کړی چې د اگست په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په اکثر هندي وارداتو 50% تعرفه لګولې ده، او علت یې دا یاد کړی دی چې هند له روسیې ډېر او په دوامداره ډول تیل اخلي چې روسیه دا پیسې د اوکراین په جګړې لګوي. خو هند په وروستیو کې د روسیې د خامو تیلو واردات کم کړي دي. د روټرز اژانس د راپور له مخې د هند حکومت دا ویره لري چې له روسیې سره د انرژۍ یا دفاعي معاملې هر ډول نوی تړون هم ممکن ولسمشر ټرمپ ناراضه کړي، او له واشنگتن سره د سوداګرۍ په خبرو کې ستونزې پیدا شي. د هند او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه په تیرو 2 کلونو کې 8.5 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده، خو د هند د صادراتو برخه پکې یوازې 4.8 میلیارد ډالر ده.
له خبرونو ور اخوا،
د اسلام آباد او کابل ترمنځ پاړي کوکی د زیاتې شوې ترنګلتیا له امله د سیمې ستر اقتصادي لوبغاړی چین له ګواښ سره مخامخ شوی دی. پکینګ اندېښمن دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بشپړې جګړې په صورت کې به په دواړو هیوادونو کې د چین د زیربنایي پروژو مخه ډپ شي. چین په بل ګاونډ تاجکستان کې افغانستان پولي ته چیرمه سیمه کې پر چینایي کارګرانو روسیو بریدونه هم اندېښمن کړی دی. په دې اړه نوریاس نوري یو تحلیلي مطلب لري.
چین د امریکا په مشرۍ د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته افغانستان په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو، د دې هېواد طبیعي زیرمو ته د لاسرسي او له سخت دریځو ډلو د خپلو پولو د خوندي کولو لپاره یو ښه فرصت ګڼه. خو سره له دې چې پیکینګ له 2021 کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې خپل اقتصادي او سیاسي حضور پراخ کړی، د چین ګټې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د زیاتېدونکو شخړو او په سیمه کې د چینایي کارګرانو او پروژو پر ضد د بریدونو له امله له ګواښ سره مخ شوي دي. د کارپوهانو په وینا د پرمختګ لپاره افغانستان کې د ثبات ټینګښت او د اقتصادي همکاري لپاره له اسلام آباد سره د کابل د زړې تربګنې پایته رسول د چین له مهمو هدفونو څخه دي چې تر اوسه پورې په ترلاسه کېدو کې پاتې راغلي دي. په واشنگتن کې د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د مطالعاتو رئیس مروین واین باموي چین ته مدرلوده او لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې ثبات رامنځته شي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. په اکتوبر میاشت کې افغانستان او پاکستان پر یو بل پوځي بریدونه وکړل چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول او پاکستان له افغانستان سره خپله پوله وتړله. دا د کلونو په اوږدو کې تر ټولو لویه شخړه وه چې د یوې بشپړې جګړې د رامنځته کېدو ویره ډېره کړه. اسلام آباد تور لګوي چې کابل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلواله ډلې ته پناه ورکړې، هغه ډله چې په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکو بریدونو ته مخه کړې. سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اکتوبر د میاشتې له نیمایي څخه لنډمهاله اوربند نافذ شوی، خو بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې په بېلابېلو وختونو کې د تاوتریخوالي د ځینو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د نومر د میاشتې په وروستیو کې طالبانو تور ولګاوه چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه لس کسانې وژلي چې نه یې ماشومانو. د واینبام په باور پیکینګ اندېښمن دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه پراخه جګړه ښایي په دواړو هیوادونو کې د دې هیواد د زیربنایي پروژو مخه ونیسي. هغه وویل دې وضعیت د چین پلانونه ګډوډ کړي دي او داسې ښکاري چې دا هیواد نشي کولی چې د ښه والي لپاره هیڅ ډول اغیز یا فشار وکاروي. پاکستان د 8 میلیارد ډالر په اندازه د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز سی پی سی کوربه دی چې د یو کمربندې لارې د نوښت یوه مهمه برخه ده. هغه ستره نړیواله زیربنایي پروژه چې پیکینګ پر مخ وړي، خو له دې سره سره اسلام آباد د 2015 کال له پیل راهیسې چې د دې دهلیز عملي چارې پیل شوي، یوازې شاوخوا 25 میلیارد ډالر پانګونه ترلاسه کړې ده. په زرګونو چینایي ادبا په پاکستان کې کار کوي، چیرې چې چارواکو د دوی د امنیت لپاره د پولیسو یوه ځانګړې قطعه جوړه کړې، سلګونو امنیتي پوستې جوړې کړې او د لویو پروژو شاوخوا یې ګڼ شمېر موانع او کټارې لګولې دي. چین همدارنګه د طالبانو له حکومت سره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخ دی، د تیلو او منرالونو د استخراج تړونونه کړي دي. پیکینګ ژمنه کړې چې د سی پی سی پروژه افغانستان ته وغځوي، هغه هیواد ته چې چین د منځنۍ او جنوبي آسیا د نښلولو د یوه پله په توګه ګڼي. پیکینګ هڅه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوږدمهاله ترنګلتیا او د کمولو لپاره د دواړو ګاونډیانو ترمنځ اقتصادي همکاري زیاته کړي. په 2022 کال کې چین د یوې لوړې کچې ډیپلوماتیکه کړۍ بیرته فعاله کړه، څو د اسلام آباد او کابل ترمنځ اقتصادي او امنیتي همکاري لا چټکه کړي. پیکینګ د طالبانو او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د ناستو منځګړیتوب هم کړی او په اکتوبر کې د شخړو په مهال له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې وه. د خراسان د خاطراتو د یوې پاڼې چې په افغانستان او پاکستان کې د یاغي ډلو فعالیتونه څاري د خبرونو رئیس احسان الله ټیپو محسود وایي چین ډېر اندېښمن دی، ځکه دا ترنګلتیاوې د دې هیواد ګټې نه یوازې په سیمه کې بلکې په نړیواله کچه هم زیانمنوي. د چین له ګټو څخه یوه دا ده چې له افغانستان څخه تاوتریخوالی د دې هیواد پولې ته وروانه وړي. محسود وایي چین دې ته اندېښنه لري چې که د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراخه جګړه ونښلي، ښایي وسلوالې ډلې په ځانګړې توګه هغه چې د پیکینګ پر ضد جګړه کوي د فعالیت لمنه پراخه کړي. د محسود په باور پیکینګ مخکې دا اندېښنه هم څرګنده کړې وه چې د افغانستان شمال ختیځ بدخشان ولایت د وسلوالو پر یو مرکز بدل نه شي. غرنۍ بدخشان له پاکستان سره پوله لري او د افغانستان هغه یوازینی ځمکنی دهلیز دی چې د چین په شمال لویدیځ کې د شنجن سیمې سره نښلي. د نومبر په 28 له بدخشان څخه د ترسره شوي برید په ترڅ کې 15 چینایي کارګران چې د تاجکستان په جنوب کې د چین تاجک د کان کیندنې په یو ګډ شرکت کې کار کاوه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دا لومړی ځل نه دی چې په دغه سیمه کې پر چینایي کارګرانو برید کېږي. تیر کال هم د تاجکستان په جنوب سرحدي سیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی او 4 نور ټپیان شوي وو. سرچینو هغه وخت ازادي راډیو ته ویلو چې برید کوونکي له افغانستان اوښتي وو. پسې مکه د اویغوري وسلوالو شمیر نه دی معلوم، خو ویل کېږي زیات نه دی او دا هم نه ده څرګنده چې دوی په نورو هیوادونو کې له میشتو اویغوریانو او د شنجن له سیمې سره څه ډول اړیکې لري. د 2020 کال په پای کې طالبانو اویغوري ټبره وسلوال له بدخشان د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدول چې ازادي راډیو هم هغه مهال راپور ورکړی وو. ویل کېدل چې دغه وسلوال به د ترکستان اسلامي ګوند ټي آی پی غړي وو. هغه سخت دریځ ډله چې پیکینګ د شینجن د ګډوډیو مسؤول ګڼي او ورته د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ ای ټي آی ایم وایي. ای ټي آی ایم د یوې پخوانۍ وسلوالې ډلې نوم دی چې د ډیرو کارپوهانو په باور نوره فعاله نه ده او پیکینګ یې اغیزې د خپلو سیاسي موخو لپاره لوی ښودلې وې. پر چینایي کارګرانو تر وروستي برید وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ژمنه وکړه چې له تاجکستان سره به د پولې امنیت پیاوړی کړي، ګډې څېړنې ترسره کړي او په هر بڼه هر ډول همغږۍ کې به همکاري وکړي. خو دغو وژنو پیکینګ دې ته اړ کړی چې په تاجکستان کې افغانستان پولې ته څېرمه سیمو څخه خپل کارګران وباسي. محسود وایي د چین لپاره خطرونه په زیاتېدو دي، خو داسې ښکاري چې دا هېواد بې وسه دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر کابل شاریان وایي د ژمي لاره نږدې کېدو سره هوا ککړه شوې چې له عملی خلک ناروغان دي. د ځینو روغتونونو مسؤلان او ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. کابل ښاروالي علت د کورونو بخاري یادوي او له خلکو غواړي چې د وضعیت کنټرول لپاره د هوا ککړونکي سونګ مواد لږ وکاروي یا احتیاط ورسره وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د شمه پر انکتی کې دوه د کابل هوا بیا ککړه شوې. کابل خاریان شکایت کوي وای لدې عمله ناروغي هم ډېری شوې دي. د کابل خار د پکتیا کوټ اوسیدونکو بسیمه چهارشنبه د دسمبر په دریمه ازادي رادیو ته وویل
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډېره خراب شوې ته بيخي څوک بیرون نشي وتلی. که بیرون هو وزي مریضي کې د منکور کوم ټول مریضان دي پراته دي.
د کابل خار د خوشحال مینې یا کوټې څنګه اوسیدونکو فاطمه هم ازادي رادیو ته ورته خبره وکړه.
زما پر رسیدو سره وا ډیر خراب شوی دی، ډیر ککړ شوی دی. خلک غریب دي، بل څه دسوان لپاره نه لري. زیات زغال څنګه کارایي سیغه خطر باندې هوا بيخي دومره ککړ ده چې حتی ډیر ناروغي هم رامنځته کړي دي.
د ځینو روغتونونو مسؤلین هم دا خبره تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله ناروغۍ په خلکو کې ډېرې شوې دي. کابل کې د یکتا په نوم د یو خصوصي روغتون د بیړني خونی مسؤول محمد اشرف سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری خلکو ته د هوا د ککړتیا له امله تنفسي ناروغۍ پیدا شوې دي. د اندېښنو خوده چې دا شمیر ورځ بلې ته ډېریږي.
کوم کسان چې اوس موږ په بیړنۍ خونه کې لرو او د هوا د ککړتیا له امله ناروغان دي، شمیر یې ډېر دی او د ورځ په ورځ زیاتېږي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ بیا وایي دوی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د جوړې کړې طرحې پر بنسټ د هوا د ککړتیا د راکمولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه لري، چې پکې د سړکونو پخول، د لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو له فلټرونو او د غشن حمامونو څارنه شامله ده. د دغه ښاروالۍ وایا نعمت الله بارکزي چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا مال د کابل ښار د هوا ککړتیا کورونو کې د بخاریو کې ښودو له امله ده، چې خلک یې باید په راکمولو کې همکاري وکړي.
تا فل هالیک صحبت میکنیم تا قبل از 15 قوس اکثریت مرکز
تر اوسه چی خبری کو د قوس میشته ل 15 سم مخ کی ډیری مرکز ګرمي غیر فعال دي او کومه د هوا ککړتیا چې کابل کې ده د هغه کورونو لامل ده چې یو یا دوه د بخاري نلونه لدی، چې په دې برخه کې د خلکو همکاري غوړو چې د امکان تر بری دی راکمې کړي. خو د همامونو او لوړپوړو ودانیو پاړه کابل ښاروالۍ د اصول لمخې خپل قانوني اجرات کوي.
اجرات قانونی خود را انجام می دهد.
دا په داسې حال کې دا چې مخکې لدی د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هبیتات خبرداری ورکړی و چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د اکتوبر په 22مه پر خپل ایکس پاڼه ویلي و چې د موټرو او کارخانو لوګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی. عام خلک وایي چې ډیری کورنۍ اړې دي چې د اقتصادي ستونزو له امله له پلاستیک، رابر، تایرونو او لوګیو تولیدونکو سونتوکو کار واخلي، چې دا د هوا ککړتیا او ناروغۍ څو چنده زیاتوي. مخکې ویل شوي وو چې د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو د ګرمولو لپاره هم ډیری همده او بې کیفیته سونتوکي سوځول کیږي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي وایي د دوی ټیمونه ګزمې کوي او په دې برخه جدي څار لري.
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د آزادۍ میلمه
احمد شیبریم هر کله مو کوم په آزادۍ میلمه کې ډیر کله میلمانه تاسو ته معرفي کوو. نن د وی سندر غاړي ل وی سندري سره چې هم له غژو سره آشنا ده هم نه آشنا تاسو آشنا کو. هنرمند آسی مهربي دا سندره بللې ده.
سجن استاسو دغه سندره د نورو سندرو پرنګ نه ده د دغه تغییر او بدلون علت څه شه ده؟ یعنی تاسو غوښتل چې نو وشتو کې
بلک رښتیا هو زه خو ډیر کوشش کوم چې تل نو وشتو کما او دا سندره چې ده کوم پامې د دې په اصطلاح په معرفي کې یا په ټایټل کې لیکل دي چې کمپوز فولکلوریک خصوصا په واده او په کوزده کې دغه شپه چې به پخېدله چې د شوځو به اترونو یا مثلا اترونو وکړل سندري به ویلې به چې شپه چې به پخېدله واځي خبره ده چې دوی ستړي کېدلې شاخ به ستړي کېدلې بیا به دوی په اصطلاح هغه چای یا یو شی د خوراک لپاره نخود او کشمش مثلا دا شیان راخسن دا چې به خوړل شپه به شه په خاص ولا تقریبا تر دولس بجو یا وی بجې شاو تر دولس بجو به واغشتل د وی بجې شاو خو به سو به دغه وخت کې د نیمه شپې اتان کوي کوم پام کړی دلته د غسرو کوم ویل سی وی دي چینی مش پاس وو یا لا کاروان باریږي یخ شمال چلیږي
یاد وړه دور خو د ناس خندار زینا نیمش پاس وو
دغه اتان چې دی دغه سوچا زموږ د کندهار د سیمې د شوځو اتان دی او دغه اتان ما ډیر دوستانو ته په اصطلاح دغه زمزمه کړی وو او ټول دغه هیله رانه کوله چې دغه اتان لطفاً ته ووایا ستون زده ولا چې ما د دې اتان لپاره غوښتل چې دا به خیر یعنی د سی په اورجینال موسیقی کی دا اوس موسیقی چې ما ورته جوړه کړې ده د ارنج دی نو په دې دلیل ځکه دا چانه دی او ردلې او ټول فکر کوي چې دا نه وې ده او زما کمپوز دی ځکه تر اوسه پوری ما هیڅ د بل چا کمپوز نه دی ویلې او نه می تکراری سندري ویلې دي
تاسو اتنت اشاره وکړه په دې ویډیو کې د اتن د سندري اتن د دا ویډیو مو څنګه تر لاسه کړی دا خو دا مخه اصلي اتن ته ورته نه نو ځکه تاسو خو اشاره ورته وکړه چې شوزوبه لنی مشپی ورسته سندري بللې
بالکل بالکل خو بس نو مش خو پتیر بیا چې په بهر کې دا امکانات ډیر کم لرو او ما خپل دا امکان ډیر کم درلو دی اسلام دا سندره د کال په سر کې د 2023 په جنوري کې مکمل ختم وا او دیو یې په استلا او دا ویډیو ته زه منتظر وم موږ ډیر کوشش وکي چې دې ته سپانسر پیدا کړو چې پیدا ممکن خو برته هغه کس پښیمانه شو سپانسر هم د سوي چې هغه مثلا ډیر مشهور کس شته یا سندرغاړو ته هغه په استلا سپانسر وی نه نو هغه چې هر څوک زما بیچاره په استلا دغه موسیقي وګوري ولا د خو ډیر په سندرغاړې ده یعنی په خاده سنوسال د لحاظه ډیر ابوننت یا نه په ژوند فالوور سم نه لري فعالم ډیر نه ده په میډیا او په دې ځایو کې او د سی یعنی د خپل دغه سپانسران چیم دی دوی ډیره هڅه کوي چې تجارتي هنرمندانو ته په اصلاح بودیجه ورکي یا سپانسری کې خو دغه څه زه نه لرم خو په هر صورت دا بالاخره یوې ملګري راته وویل چې دا سندر اوس کله راوځي دا خو ډېر ښکلې ده هغې واورېدله بې انتها ښکلې ده او دا بیخي هغه زموږ د سیمې په اصلاح هغه سوچه فلکلور دی بیا زه مجبوره سوم چې زموږ په پښتونخوا کې په ژوب کې پیام پروډکشن د دې د مشر سره اول مې ملګری بیا زه ور سره وغږېدم بیا دوی دغه اتم دا د نایب نو اتم راته برابر کړي نو دا په دې خاطر چې په اصلي سندرو کې تاسو به چې سبڅوي هیڅ کله به ښځه ونه ویني چې آتا نه کړي کاتنونه تاسو په یوټیوب کې لیدلی همیشه یاد او دو سره اخستل سوي دي یاد بعضی محفلونو سره چې هغه په خارج کې هغه انجونې دي مګر هیڅ کله د شوتو آتا نه دي ښکار سوي په دې خاطر چې ښځې نه دي همدار او یا همدا چې محدودیتونه دي په تیر بیا وطن نشته ښځې نو دې ته به خي او بل دولتان کېږي هغه آتان چې مالې دلی دي هغه د دری په
تکیږي او بخښي اوس ما همدغه پښتن په ذهن کې راوګرځیده دغه اتن هغه د دریا په سره یو ځای اتن دا خو بیل خبره ده لیکن نور د اتن په ډول کې تغیر ډیر دی او کنه یو څه سره ورته دي د اتنونه
یو څه سره ورته دي ځکه چې دغه د ژوب د منطقې یا نه پېژم دغه سیمې خلک چې دي دوی هم تقریبا زموږ د دې دغه فرهنګي اړیکې ډیر سره نږدې دي او د دې لپاره دا ډیره عادي خبره وه او خصوصا یو څوک چې اتان کې هغه خو لکه ماتماتیک یا لکه حساب غوندې مثلا پرمخت کا پر شاته کا دغه سي کمپوز دغه سي هغه خپل د ځان یو د غلري په اصلاح
خو خیر بیا خو اتانونم ډیر دي وس یو وخت یو چیرنه سوي و پېږي کول سی او شاو خو د ونیم زره دا ول اټنونه تر اوسه پوری سبت سی بیری
بالکل بالکل نو خبر دغه د چې د دوی د پاره د اټنونه کڅم دا ما د نایبنو سپاکا کندار پسمه کې موږ پاوښ تدی کې نارینه هم او ردل چې دی به موسیقي او سندري د دری سره کولې خو غي نارینه د خنور سندري او نور د اټنونه بلل یا ویل او د موش سره یو بل مسره او ردل خو د شوتو اټانه غتن چې مخ په خپل ستور بلی دلې دی او څو ډول دی لوی اټان دی مثلا د نیم شپې اټان دی د مابین زټان دی د هر یو جلا جلا دی او د غشتي دغه د زموږ د سیمې شېځي کوم چې لوی کندهار او بیا د سرحد ابل غاړه چې دا واخی دی تقریبا ټول دغه اټنونه دوی کوي او دا ډولونه به خیمه چې مخپل لیدل دي ډولونه ډیر دي دا چې بیا نور د موسیقي نور سندري په کراتي هغه خو به خې جلا موضوع ده دا یوازې د اټن په باب زوایا لیسم
د دې
دوی د پاره دغه بل بخښنه غواړم د دې لپاره فکر کوم دغه شناولې د سندري حتمانه اوریدلې دي او دغه سب چې دی دا خو په مغولي کې ولا په اصطلاح د مغولي چې دی دا قرار پیلیږي په هر پوړ کې چې درې پوړو بیا دا تیزیږي نو د دې غژنو سره آشنا ولا خدا حق ملي اتان نه دی چې موږ ته سي پیژن یا مجموع کې مثلا چې دوی چې سره وي دا د درې اتان دی اسلام
او د دې سندري د موزیک په برخه کې چاله تاسو سره همکاري کړې ده
دا دریا چې ده مثلا دغه دریا مشپدې مشکل سره پیدا کله اول مو د وطن سره په چا باندې وژه غوله بیا ما غدل تر اور ځکه د ازما موسیقي چې د ټوله ارنج سوي ده نو بیا پر دې باندې دغه دریا چې مو پیدا کوله پر دې باندې تقریبا یو دوه میاشتې ختی لسی چې دغه ریتم یې کټ مټا غسی واخو نو دا بیا موږ بل اخره ومندل اغم د سمونه د مندل چې موږ به وای اول موږ د دریا شرنګ چې دریم څو ډول دی ایرانیان هم لري مثلا ترکان هم لري موږ افغانان هم لري بیا موږ په افغانانو کې مثلا زموږ د شمال خلک یو ډول دایره ژغوي زموږ مثلا د غرب خلک یو رقم دریا ژغوي دا هر منطقه دا جلا جلا خپل سبکونه لري نو دا چې بیا و بیا موږ دغه عینن کټ مټ دایره یا دغه 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 اهنګ بیا د شرنګ یا د ترنګ دا مو بیا په ایرانی کې پیدا کړي خو ډول اگرت مو هر څه بیا ټول هغه پیور کنداري دی بیا د غزمور د لوی کندهار د سیمې دی درې خو دغه خو یو ډول دی په ویسا او دا بیا خپل هغه سبکو کې
سبکونه فرق لري په دې شک نشته یعنی دا ساسو له خبرو اخه کسان چې په یوټیوب یا په خواله رسنیو کې د ساسو د سندر اوري نو یو څو دقیق غوښتنی سي د دې پام نه دسی دی وی سندري د سب له خاطر هنرمندان څومره زحمت باسي څرقم وخت ورته باسي څومره کلونه ورته صبر کوي او تنا دی وی دریال خاطر میاشت میاشت وخت غواړي څرنګه انده سه احساس نه کوي سي اوریدونکو په دغه شانو نه دی خبر
نه اصلا اوریدونکو اکثره وخت قضاوت کوي که څه هم هغه اوریدونکو یا لیدونکو چې ما ته کومنتونه کړی دي ښکلي کومنتونه کړی دي یعنی یو بل تعریف او توصیف کم دسه نقد هته نه دي یعنی منفي نقد نه دي کړی مثبت نقد پورتوای م چې کړی دي بیا هم دوی یعنی دوی څنګه په دې پوسی اول تا سندری چې دا ټول مې یوازې کوه مو چې د دری سره اورېدلې دي کله چې اتان واوري دا دریم پړاو چې دی چې سرو کې د راجا د لیلا یار لیلا په مالداری باندې ژوندړه
بدلې ما وتا وای لای راجا د لیلا یار لیلا په مالداری باندې ژوندړه راجا د لیلا یار
دې ته بیا هغه ساز ور سره وی زما انګلیسی یا نه پېژم ا ما استلای چې په غرب کې موږ توایو په خله باندې چې وایي مونته مونیکا او توای المانیان فکر کوم نه پېژم چې په انګلیزی څه توایي په هر صورت بیا چې دا غاتن درېم پر او ته پرولار سی هغه ډیر مست سی
پنځو نو خاشیرا ټولا ولای راځه د لیلا یار لیلا په مالداری بری ژوند راځه د لیلا یار اخلمی اخلی جری واخل را د دلیلا یار لیلا په مالداری باری جولار را د دلیلا یار گئی می ولی شور ویلم د دکنا مارا د دلیلا یار لیلا په مالداری باری جولار
بیا په دغه وخت کې دوی دغه سازه مر سره وی یو یا دوی شتی د په خپل کې سازه نیولی په لاس کې دوی دا وی نو پرته لدې دا تان بيخي وچ دي د دري تر ویل کیږي او دې ته موسیقي پیدا کوي اما یو شی تکراری پکې واچوي هغه موږ یو ملودي چې د چي مستي لونګيني وی لاله را بولا او بیا وی لاله را بولا او بیا مې پرېږ د چي جنا په دې ملودي کې زموږ ډيري اتني سندري ویل سي وي دي او ډېر د خلکو خوشيږي په وځ کې مې تا استنبولي کې ور واچول تا غنغمه
Thank you. دلته دا سندره ما مخکم تاسو ویل سیستاسو له نورو سندرو سره سي مثلا لاغه سرګي چې له تاسو سره گیتار ژغی لغوی سره فرق لري، لیکن د سرګي په شمول ځینو جرمنیانو ستاسو د اتن سندره اوریدلې چې څنګه دوی ته خوند ورکوي او کنه؟
بالکل اوریدلې، زه ملګری ملرم او سمو د مخ کې یو په ډیر متبر مجله کې پر ما باندې یو څه ولیکل سوله. زه هیڅ خبره نه وم، زه چې کار ته ولاړم ماته ډیرو معلمانو وویل چې مجله کې ته ولیدلې، ډیر خوشحاله وله او ډیر تشویق یې کړله ما. نو د ټولو واضح خبر د هغې چې نه وه خبر، زما ملګري نه وه، صرف زما همکاران به یا شناخته خلک و. بیا هغې هم ډېر هیله وکړه چې موږ غواړو ښایسته موسیقي واورو، چې حداقل خپله د دې شاهدان واوسو. نو هغوی هم ډېره خوښه کړه، هغوی په دې نه پوهېدل اکثریت یې. دا یوه خبره به زه اضافي وکړم ستاسو د پوښتنې پرته، چې دوی ته دغه د نارینه وطن ډېر خوند ورکوي. هغه په دې دلیل چې دغه موسیقي د ښځې د ږغ د ښځې د کار ټوله د ښځې د وطن ځوانان ورته کړي. دوی یعنې تر افغانانو له ډېره مثبتته واخیستله او زه په دې خوشحاله سوم. ما به یا غوښتل یا نه غوښتل یا د ښځو د نیستۍ څه
مطلبه.
بالکل بالکل، خو ځوانان زه ډېره خوشحاله یم د پیام پروډکشن د هر کارکوونکي د همکاري څه دوی ډېر په اخلاص کار راسره وکړي.
دلته وبخشي آسیا جانې، ما دا پوښتنه کوله اوس د سرګي له هغه سره د ګیتار چې تاسو سره ژغوي په نورو سندرو کې د غربي موسیقي سره آشنا دی. دلته د موسیقي زه په موسیقي نه پوهېږم، خو بیا هم د ریتم او نور سیستم دا ټول ډیر بدل دی. د ده په غوږو څرنګه لګیږي؟ تاسو چې څه ویلي د دې اتنګ سندرې په باره کې؟
اتان سندر ډیره خوښه کړم، مال د کومنتم په غو یوټیوب کې راته پریشي. نو هغه ما سره چې اصلي ما سوې دي د یو سپډيري خوشحالي، خصوصا د افغاني رتمونه چې اکثر از موږ سندري په مغولي کې دي او د مغولي راورسته بیا په د درک کې دي، په دې رتم کې دي. نو هغه ډیره خوشحالي، مثلا کوم پام کړی په دې ورسته کې یو سندر اټیرن ویلې د کاچیرن متلفظي، هغه ویلې د ایراني سب دي، ایرانی ریتم دی، شپاش پپینزو کی مثلا. نو دا ویلی دی دا دیر مشهور سا و دا خلقو دیر خوش کرد. نو دا دیسی دی چی دا زموش وزیفه دا چی موش دا دیسی پیو شکل سر عام کو چی دیر سالم یا دا دی پا غجوم خوش و لگیجی. اگر شن دا بلدی اگر یو خوزما ملگر دی بلدنا هم کار دی بلدنا سر کار دی کمپوزون را سر جو کلی دی گات. نو اگر خو می خود تشویقی اگر چند چا خبر اولار چا تا خپل رندالو شکلش کاری.
نه نه، خب یاد هم مهم مده. آیا تاسو جن نورو جرمنانو ته هم دا سندره وراورولې ده؟ دا نوې سندره خپله
ولا کزر شیا و ما هیڅ کله هیڅ کله پرته د یوې سندرې ما خپل سندره ته اعلان نه دی کړی. او کمی است کله کله چې مینه سندره راسي صرف دوستانو ته لېږم او هغه چاته لېږم چې پوهېږم چې په دې شاله گیږي. په دې خاطر زه بيخي هغه په خواني سیستم خپل هنر مختورم. زوم هنر باید جلب سي، موږ باید د خلکو په سترګو کې وروانه چوو، خلک باید خپل په هنر پوسي او کې موږ د خلکو په سترګو کې واچ موږ دغه د ستیل کې د خلکو سترګو ته چاوري اچي.
د ساسو له دې نظر سره جانې او بخشه د ساسو له همدغه نظر سره ځینې کسان دا مخالفت کوي چې اوس دنیا بدله ده او وسایل شته چې خلکو ته خپل هنر څوک ورسي، نو باید خپل هم هڅې وکړي. لیکن زه ستاسو د خبرې په تایید بیا دا خبره هم وکم، سم هنر بیرته بېلې غم د خلکو تر غوږونو تر لاسونو رسیږي، لیکن وخت غواړي.
بالکل، بس پښتنه مو وکړه او ځواب مو کړه، ډېره مننه.
نه نه، هیله کوم هیله کوم. او رښتیا وبخشئ، تاسو یو لایوه سندرې لپاره مې اخه کړی وو، اعلان کړی وو چې هغه سندره څوک واوري. هغه کومه سندره وه؟
هغه د بني فریاد سندره وه.
ګراته وبخشئ ټول ستوري دل مرو په شانی او اوبرا کړی د سپوږمۍ لچینو جامی می جوڑی دہری رو شبنم شنڈو ترنگ دمر جان دستور گتور
واقعاً 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 ده هر ملګری سره ده هر ملګری سره ده هیلو کچې دا سندره ډیر خبره کوي لطفاً
ځکه هغه وهم باد کړې دي ځکه هغه
د دې دود پر ضد زوم زیم او زبا تر څو چې مرمه وبوسم
یعنی هغه د محتوا له خاطر تاسو غوښتل سي دا سندره خبره سي نه دي هنري اړخ له پلوه
تاسو دې چې موږ د نوې سب سره یو خبره زبلم کوم ابدام شای اضافي خو باید وې کړم باید خلک یو اوري څوک چې ما اوري باید پدې پوسی موږ نن سبا ته کلتور یا فولکلوریک موسیقي دومره مخته چولې د چمو شاري موسیقي لاندې کله او شاري موسیقي زه په دې خاطر یادوم مثلا کتا سو پام وکي سنګه د ټپې کا کړي غاړي یا مثلا د اتان ناری یا نه پېژم د دوبېتی او نه پېژم چاربېتی او دا ټول ډولونه چې دي دا زموږ فولکلور دي اما دا د سوو سوو کالو مخکې دي دا باید وساتو خو د نن شاعرانی ما پښتنه ترې کړې زما ملګری دي اکثریت د ټول سرزاړي کلرم یوې لا یوه دانه لنډۍ نه دلیکلې ویلي څکه د شاریانې دي د دوی ژبه شاري سوي ده د دوی ژبه بدله سوي ده موږ فرهنګ باید وساتو اما موږ باید شاري ژبه تم نوې ژبه ته تخنیکی ژبه ته یا مثلا دغه په دنیا کې چې نوې څه راځي او موږ وایو چې موږ باید پر مخ ولاړ شو د نوې ټکنالوژي یا د نوې د کامل سبا باید ګټه واخو ځان سره سم کو نو دغه شیری ادبیات یا نه پېژم په فرهنګ کې باید شیری ادبیات وساتو نو په دې دلیل زوایم دا خو باید موږ پرې نشدو زه زولی تکراری شي نه وایم فرهنګ د نومترلاندیا د دود د نومترلاندیا د کلیوالي د نومترلاندیا په دې خاطر وایم مغه کار نور کوي ته باید هغه څه وکم چې نور نه کې نور شا کړی دا ورته شای ورته کړی دا موږ مثلا زوته یو زوته په شاجی ژبه ژغیجو زوته په کلیواله لهجه نه ژغیجو هدي اقل موږ ډیره هڅه کوو چې په شاجی ژبه ژغیجو ځکه ادبیات هم پر مخ سي نو چې ادبیات پر مخ ولاړه خو شاعري مست دغه وخت د مثلا دغه شو دغه ستونزې چې دغه مشکلات چې دوی لري دغه د بری فریاد نه کو د وس وخت دی اغه تاریخ او تیر سو هغه کوم پرې شوې په سوریا راسپاته سو هغه ته خو کار کوو اما دا غشې چې وستومره ډېری شاعران موږ لرو دا خون باید یادې سي دا خو باید پاتې نه سي د دې ژبم باید وکړول سي او د ټول شاعرانو
لپاره البته دوی خوش او پښې نه نه خدا خو هغه تجربه دوی هغه سي احساس کړی نه دی لکه په خونو سي احساس کړی دی یو چا سي ګدر نه لیدلې نه احساس کړی نو څنګه به شعر ورته لیکي تاسو د خبره په ځای د خو په ورته وخت کې یو غټه سونه ده هم دسي هنرمندان او هنرمندان کم لرو کني شعرونه دي
کم لرو د سندرغاړي لرو اما هنرمندان کم لرو
کم لرو دا مشکل
سندرغاړي به خې ډیر لرو به خې ډیر لرو سندرغاړي ما به تاسو ته هیلې مې امکان لري چې په نورو مرکو کې دا وایي سوي سندرغاړي او څوک چې شایسته یا ښکلې یا په اصطلاح په خلکو خوږ لګېدلې ځاګ لري اما هنرمند هغه څه دی چې هغه یو نوې څه جوړوي یا پنځوي یا کوي هغه ته هنرمند وایي لکه نقاش لکه نه پېژم یو شاعر یا هغه ته موږ هنرمند وایلای شو مثلا یا په نور هنرونو
کې او
اما موږ یو سندرغاړي ته چې صرف سندري وایي موږ هغه ته هنرمند نه شو وایلای یا تکراری سندري وایي یا کافي سندري وایي موږ هغه ته سندرغاړي وایو
یعنی سندرغاړي ساس په نظر داسې څوک دی چې د نورو سندري وایي لکه څوک چې د نقاش نقاشي کاپي کوي
بېلکل
هنرمند هغه دی خپل یو څه لري
بېلکل تاسو کتا سو د نقاشي یا نه پېژم درې سامي د پاره په اصطلاح خبر وو سیاتمن بیا او یا مطالعه ولري ډیر شیان دي چې مثلا پیکاسو رسامي کړې ده دا په خپل باندې یو بل چا رسامي کړې ده یا نه پېژمه دا پیکاسو یو مثال وایم شاګردی وو اما هغه د پیکاسو پستر غنور ته د قتل کیږي ځکه بعد ډیر دغه سامان دي یا نقاشان دي چې هغه کاپی کړې ده هغه خپل ارزښت لري صحیح
نه دا خو پیخي واسي ده
پیکاسو څوک نه وایي
دا اوس مثلا یو چا پیکاسو یو رسم ده امدا غرسم چې کټ مټ څوک را کاپی کی حتی د کمپیوټر په واسطه باندې کاپی کی او بیرته رسم کی امکان لري په بازار کې څوک په نیم ډالر هم وانه خلی او د پیکاسو یو رسم ممکن په سل میلیون ډالر خرڅ دا هنر خدام ده
بالکل دا خبره ده دغه خبره ده او تاسو مخکې پښتنه او کا جواب وکړه او زما د پاره هنر دا څه دی او کچيري سندري بازارې چې زغه خلکو ته بيخي 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 تفاهم لرما چې د دې لارې په سیګه ټي د دې لارې مثلا خپل د ژوند لپاره یو 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 څه کوي یا روزمره ژوند لپاره هغه د خپل کار کوي اما زه غواړم زما هنر خپل یو څوک خوش کی په دغه سطح یا په دغه کچه یا په دغه اندازه چې دی کله خلکو خوش سو مې رباني زدا دې تولید کومه خواري کومه زحمت باشتم که نه خوشیږي بيخي جلا ده سبکونه جلا دي زه غواړم حتی که هغه کلیوالي هغه دغه نوې سندره چې په اسلام د کمپوز هیڅ چا نه دی اوریدلې هیڅ چا حتی د کندهار د شهر خلکو دا پدې نه وبلند پرون بلال دغه یعنی زما ملګری شاعر هغه ویلو دا موږ د شهر خلکو نه دی ویلي نو دا که څه هم چې دی دا ما په دې خاطر وکړ چې دا کار هیڅ چانو کړی او بل دا د شوز مال دی
او دې اړخ هم تاسو توجه کوئ ډیره مننه ډیره مننه اسی جان مهربي تاسو د نورو سندرو په هیله
ډیره مننه
کمیس می دادی چورونا لگوی